کین دو بجه شوی. السلام علیکم. د مازیګر تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په راپورونو کې به د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلوالې حملې په اړه چې اوس پای ته رسېدلې جزئیات واورئ. د کندوز ولایت د اشتهارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په دې اړه هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پایل کې، د دې خبري سرویس په پایل کې، د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا ودانۍ مخې ته نښته پای ته ورسېده. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ډېر ژر بشپړ شي، او د کندوز د اشتهارچی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نښته وروسته یو نیم ساعته پای ته ورسېده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل، و تنو حمله کوونکو چې غوښتلې د ملي شورا ودانۍ ته ننوځي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. ښاغلي صدیقي وویل چې په دغې نښته کې د ملي شورا استازو او افغان ځواکونو ته زیان نه ده اوښتی. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې اته چاودنې شوي، خو د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې په سیمه کې یوازې یوه زوروره چاودنه شوې او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې. ویل کېږي دا حمله شاوخوا لس نیمې بجې هغه وخت وشوه چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم ستانکسي د ولسي جرګې تالار ته د ننوتو په حال کې وو. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغې موضوع ته اشاره وکړه او ویې ویل،
اصلاحات در نظام انتخاباتی که توسط کمیسیون اصلاحات
عبدالله ویل، په انتخاباتی نظام که اصلاحات چه د انتخابات و د اصلاحات و د کمیسیون لخوا کیگی، زه هیله لرم چه د افغانستان د انتخابات و د اصلاحات و د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره سر ته ورسیږي. خغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه شوي دي. د اجرایه ریاست لخوا په خپره شوې مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده سوله افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالی مرسته وکړي. د کندوز د اشتهارچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د اشتهارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ په مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان ذبیح الله مجاهد هم د منلې چې د اشتهارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. او د پل خمری په هجر کوتل سیمه کې نن سهار دوه تنه افغان امنیتي سرتیری د وښخ شوي ماین له امله ووژل شول. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنه افغان امنیتي سرتیری پر ګزمې بوخت وو چې موټر یې په یو وښخ شوي ماین ور برابر شو. تر دې وړاندې په پل خمری ښار کې هم ورته پیښې تکرار شوي دي. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان پر شمال ویدیز بنو کې د کورنیو بی ځای سوي کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. دغه شخړه پرون ناوخته په بکاخیلو نومي کم کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا شل زره بې ځایه سوي پکښې اوسېږي پېښه سوې ده. په بکاخیلو کم کې د کډوالو یوه مشر ملک بشیر د پېښې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل،
والتا کابل شریف ول پوجونه تا دی بیا سلینګینا سه پر لوی د دینه غو فل دچ باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په خلک یو استلا.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړه. د شخړې په ځای کې وایني شاهد ازادي رادیو ته ویل هغه راپورونو د بي ځای سوي غوسه په او پرول چې ګواکې امنیتي ساتونکو یو بي ځای سوي کس چې غوښتل کم تننوزي شکنجه کړی دی. امنیتي ځواکونو د تراس کوونکو د خبرولو لپاره چې شوارونه هم ورکول اوشک بهونکې غاز کارولای دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه کسان څنګه وژل شوی. امنیتي ځواکونو سمیته د خبري اعلانو د ورتاک مخنیوي کړی دی. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات یو میلیون کسانو ته بيځه کېدو سبب شوی دی. د دوی زیاته برخه په بنو او د پېښور په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. د اروپای هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه د روسیې د مالی، پوځي او د انرژي سکتورونو په نښه کوي او په کریمیا کې تر یو کال پورې پانګونې منع کوي. پر روسیې بندیزونه تیر کال د اوکراین د ختیځ له بیلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن او متحدان باید روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خواته وګرځوي. اش کارتر پر مسکو تور ولګوي چې د په خبره غواړي د پخوانی شوروي اتحاد ته وخت نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اش کارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو شویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولې دي چې یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره به د اړیکو د شکولو لپاره دروازې پرانستې پاتې وي. د امریکا دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نارویجي او هالنډي سیالانو سره به وویني. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل سمدستي څرګند نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې ورستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیری راوستي وو. د د په وینا پوز بشای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه یوولس کسانې ووژل. د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم تایید کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا ښار کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل سوی دی. داعش ډله پالمیرا ښار په می میاشت کې ونیوله. او په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس تسیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو اتلسو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې تسیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو نننۍ ډلیزه حمله پای ته رسیدلې، خو د دې حملې د څرنګوالي په اړه نوي جزئیات رابرسیره شوي. د کندوز د شتهرچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو له دې مخکې د همدې ولایت د چاردرو ولسوالۍ هم نیولې وه. په بروکسل کې دا اونۍ د ناټو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر دوام بحث کوي. د ازادۍ رادیو خبریال هل تر رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې له صحي معاذیرو سره سره روژې نیسي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، سسته پسته یم، داسې مې سر راباندې ګرځي، فشار مې ټیټي، کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن مو د ازادۍ راډیو په خبرونو کې واوریدل چې سهار د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو یوې ډلې برید وکړ. دا برید له 14 سره پیل شو. د چارواکو په وینا دا وسلواله حمله اوس پای ته رسیدلې، خو دا حمله څه ډول پیل شوه، څومره دوام وکړ او تلفات څومره دي، په دې اړه د معلوماتو لپاره دا شیبه د کابل په سټوډیو کې د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولمل په مستقیمه اړیکه سره دی. سولمل صاحب، لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دغو سوالونو په اړه چې د هر اوریدونکي په ذهن کې د نننې حمله په اړه شته.
بلې تکل صاحب، سلامونه تاسو د ازادۍ رډو ټول اوریدونکو ته. دقیقا د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې د ملي شورا مخې ته نننۍ نشته ورسته له یو نیم ساعت پایته ورسېده. دغه وزارت له ویان صدیق صدیقي سره موږ څو شېبې مخکې مرکه وکړه. نوموړي ازادۍ رډو ته وویل چې په دغه نشته کې د ملي شورا استاسو او دغه راز افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی، خو دوی یوازې د برید کوونکو د تلف کېدو یا د وژل کېدو خبر یاده کړه. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې د ملي شورا نیت نژدې شاخوا لس چاودنې هم سوي دي، خو د کورونی چار وزارت ویاند ویل چې په سیمه کې فقط هغه لمړنۍ زورور چاودنه وسوه او نورې چاودنې د ملي شورا د محافظت قطعې د مرمیو د چاودنې له امله وې چې وسلوال هملته ځای پر ځای سوي وه. دغه چاودنه یا دغه نشته پر شاخوا 12 بجو پای ته ورسېدله. موږ د دې حمله د څرنګوالي په ارتباط باندې شیبه مخکې د افغان د کابل شهر د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه وکړه. د ویل چې د نننۍ پیښې حمله کوونکي وته نه و. نوموړي وړاندې د حمله د څرنګوالي په اړه داسې معلومات راکړل.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم یې په د پارلمان جنوبي کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی اوه نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وو هغه بیا دخول اجرا کړي، او پارلمان او د ملت نمایندګانو ته او دې ته خدای نه خواسته چې تاوان ورسوي. خوشبختانه چې د امنیتي ارګانو باتورو زړورو پرسونلو دوی پرې نه ښودل چې د پارلمان ماڼۍ ته داخل شي او یا هم احاطې ته داخل شي. وو واړه لمانځه بوتلل چې هسته د اوس هم په دې ساحه کې پراته دي، او دوی کوم دوی ته تام او کې هم ور نه کړه. پرسونل سي دوی اپارتمان ته نیمه کار اپارتمان ته وخیږي دغه مجال یې ور نه کړه.
دا حمله تکل صاحب نن سارغه وخت وسوله کله چې د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید نن دغه جرګې ته حاضر سو او غوښتل خپل راتلونکي کاري پروګرامونه د ولسي جرګې غړو ته معرفي کړي. نو سم د سکل چې د تالار ته ننوتی لمړنۍ چاودنه وسوه چې شبې د همدغه سانه ځینې ژغونه هم اوریدونکو ته واورو.
خبر فیصله کمیته محترم رؤسا به ماده 75 اصول وظایف داخلی معرفی کاندید وزیر وزارت دفاع ملی می باشد. از دارالانشا خواهش میکنم میهمانان تشریف آورده باشند، دعوت بتن. داخلی در مورد غیابت اعضای محترم نترسیم.
د دې چاودنې وروسته د ازادۍ رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې چې ټول د پارلمان وکیلان او دغه راز کم خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره هلته ورغلي وو، دوی ټول د امنیتي ځواکونو لخوا یو محفوظ سیمې ته یوړل سوله. خو البته چارواکو مخکې دا وویل چې چا ته تلفات نه دی اوښتي، خو زموږ خبریالان په دې لټه کې دي څو معلومه کړي چې آیا په دې کې ملکي کسانو ته هم یا افغان ځواکونو ته هم کوم مرګ ژوبله وشته دا وکنه. باید ویم چې دا د روژې د میاشتې له پیلېدو راهیسې لومړنۍ وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي، او د دې حملې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. بلې تکل صاحب،
ډېره مننه کوم. قسیم سولمل، قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالو چې د ملي شورا پر ودانۍ د نننۍ وسلواله حملې په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې نننۍ حمله په کلکه غندلې ده. تادامیچی یا ماتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یو بیان کې چې شیبه مخکې د یوناما د دفتر لخوا خپور شو، دا نننې حمله په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر یو عمدی حمله او د دیموکراسي ته په افغانستان کې دیموکراسي ته یو عمدی سپکاوی او توهین بللای. د یوناما د دفتر مرستیال په نننې حمله کې د ملکی وګړو پر احتمالي مرګ ژوبل هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. قدر منوریدونکو، تاسو مخکې د ولسی جرګې د غونډې د جریان اوازونه واوریدل چې د حمله د پښیبه کې آلتا په ولسی جرګه کې غونډه روانه و چې د وسلوالو طالبانو د حمله خبر ورورسید او وکیلان او د ولسی جرګې غړي په منډه له تالاره په وتو شول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی عرفان الله عرفان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عرفان صاحب، هلته څه پیښ شول کله چې اول ځل تاسو ته اول در ورسید؟ موږ مخکې د ثبت شوي اوازونه واوریدل چې د غونډې په جریان کې کله چې لومړی ځل هلته خبر را رسیږي، تاسو څنګه خبر شوی او اولین عکس العمل مو څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام پرانی کول سره زبا داش کوم چې څنګه شتات ورته سره وکړه. موږ نه نه اجندا بازار دفاع وزارت نومان وزیر محمد مسعود تنزی دا نوم دا و چې د ولسمشه دوه مرحله لپاره عمومي غونډه ته معرفي شي. دا ساعت چې رئیس ایران وکړي چې بعد رئیس مونسه د ریاست جمهوری او کمی وزیر دفاع وزارت کالار ته راشي. دا ساعت چې دوی غوښتل چې دننه وځي د کالار دروازې ته، یو رد پورته شوه چې د رد په اثر تاسو په تصویر ولیده خاورې او دولې را ټول شو په اعضاو باندې او یو هیاهو
شروع. دا خاورې دولې چې را توی شوې دا دننه په تالار کې انفجار وکړ، د باندې چاودنو زور و، دا څه شوه؟
کارو دا مې تالار دروازې مخامخ ته جنوبي دروازې خواته و، او متاسفانه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا پارلمان زموږ ډېر پخوانی زوړ تعمیر ده. نو دې لحاظه دا د دې انفجار د دغه تکان د مخه د خاور او دوله پورته چې په تالار کې، نو خامخا واکسبان تر یو ځای پورې وخطا شو. خو مګر دې صاحب مقاومت وکړه، ما سم بیا غږ وکړ چې تاسو تالار مه پرېږدئ، موږ خپل خبرې ته دوام ورکړو. خو متاسفانه نور تکان شروع شو او د راکت او د پیکا ډلې راشو، نو دې لحاظه واکسبان تالار خوشې کړ او لاړه مسؤول ځای ته او فرصت تر دوی ده پارلمان د صحنه خوشې کړ.
عرفان صاحب، ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې ولسی جرګې ته په جریان کې به یې تل ډېره سخته تلاشي کېده، په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه و، دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب موږ لارې لرو چې پارلمان ته وصل کېږي، شمالي، جنوبي او غربي درې دروازې لرو چې مختلف لارې مختلف کسان د شمالي دروازې نه زموږ مراجعین راځي او د شمالي دروازې نه زیاتره وکیل صاحبان او د مامورین راځي. ضمن د جنوبي دروازه کې چې د وی آی پی دروازه دي، لارې نه خاص میلمان او زموږ رئیس پارلمان تشریف لوړي سي پارلمان اویلی ده. نو معمولي تلاشي څنګه د نورو ورځو کې زموږ مسؤولین امنیتي مسؤولین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کنډک محافظتي کنډک دوی عادي خپله روتین تلاشي نن درلود خپله، یعنی کو تغییرات مونږ نه ولیدلی چې څه تلاشي ګویا نن نه و نور ورځې کې جدي و، دا عادي کار ترسره کېده. او متاسفانه مونږ مشتده ده چې هغه کشفي او استخباراتي ارګانونه شه دوی دا ګواښونه څو ګشت پارلمان باندې د مخالفین خوښ شوی و چې په دې پارلمان باندې حمله کېږي، ولی متاسفانه که نن دوی بریا شو یا کازنداو شو موفق شو شه پارلمان تزان نزید و استخباراتی و کشفی رو گارم موظف و مسئولیت و مکلفه دیدی چه در شان مکل مخین شنکی او خونسایی که، ولی متاسفانه دوی در کارونه تا ولې متاسفانه دوی نه ځان لږی په پارلمان ته.
بله عرفان صاحب یو ورسته پوښتنه که فکر کوي چې هغه معمولی یا ورځنی یا ساسو په وینا روتین تدابیر نیول شوی وو د امنیت لپاره، نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسی جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم خیلی قرض و کشه مو هم خواست دوات باش امنیتی لگی و در شورا در امنیتی بل محفظه پارلمانی مکندر دیشه قرض پارلمان دفاظت و امنیت پار کار کرد، ولی در کشفی و استخباراتی و ارگانون دوی اخپل وظیفت سرت ندی رسوله، دوی مکلف و مکلف دیشه کله چې یو مخالف یا انتحاری انفجاری به کابل دروازه تا دارازی او دروازه نه بیارازی دست یا مرکزی جای که آزای چه پارلمان تا که کار که او یو مهم استراتیجی که زای که دوی جای که در چیزی او سو نفر از سرد مجهد وصلو سر او انتحاری انفجاری دست موتر مواد سر تا پارلمان در زان جکی در زمون در کشفی او استخباراتی ارگانون رو زبزین و زمون مشیل و آرزو داره چه پاینده که زود جدی تدابی میشه ترسونه تنها شوی یواز پارلمان من در کار ترسر میشه پتول زمون مطنان بانده پتول لفانان بانده خدا نخواست دست درد.
بله ده ولسی جرگه دوهم منشی عرفان الله عرفان سرم افکر کوم چه تلفونی اریکا قطع شو. په هر صورت مونږ خپل ځوابونه سمو چې غوښتل دوی نه ترلاسه کړل ډیره مننه ترې کوو. قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو په دوام کې دا موضوع بیا هم تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کندوز د شترچی ولسوالۍ نن سقوط وکړ. لدې مخکې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه هم راپور ورکړل شوی و. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان له چارواکو سره خبرې کړې او د راپور یې برابر کړی.
د کندوز د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړی وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې له کابله سقوط وکړ. هو د دشترچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدی په وینا چې پرته د نموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشترچی ولسوالۍ 90 سلنه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشترچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنی قماندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغار ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومو غوښتل چې د کندز د دشترچی ولسوالۍ د امنی قماندان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشترچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. د یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د کندز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ نن سقوط کړی او البته په کندز کې امنیتي وضعیت د راپورونو له مخې د خرابېدو په حالت کې ده. له دې مخکې چاردرو ولسوالۍ هم سقوط کړی و. چارواکو تایید کړی چې چاردرو ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې امنیت په خرابېدو دی. د پارلمان پر ودانۍ د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ نننۍ حمله او همدارس د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو سقوط او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې همدارس د بدخشان ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیت خرابېدو خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د بحث لپاره او د موضوع د څېړنې لپاره په ولسی جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. غواړو په دې اړه له دوی سره خبرې وکړو. مرستیال صاحب، مننه کوو چې بلنه مو ومنله. د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو سقوط او همدارس کندوز ښار ته د وسلوالو نږدې کېدل، له بلې خوا د کابل په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ برید، تاسو ته او د افغانستان خلکو ته کوم پیغام رسوي؟
ډېره مننه. زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ زیات وخت را په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخت چې دا جنگونه شروع شوي نه دي، دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته شرایط مساعد شوي دي. خاص
مرستیال صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې مرستیال صاحب، دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوي چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا د هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوئ؟
په مختلف ولسوالیو کې په مختلفو شکل په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسله قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکین هم هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسله قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندوز کې پیل کړې دي او خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې دا سره تر اوسه پورې پاتې شوې دي چې پرون ابل شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغه سي دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو اضوخه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی د غلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د وسایلو نفت او پټرول دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي. په نورو د قوماندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بې سلا پاتې کېږي، هغه جوړه کېږي چې منطقه پرېږدي. که وروستنی اطلاعات چې د آرشیف په باب ته ورسېدل، د درې ورځو نه راپه دې خوا حکومتي افرادو د ولسوال او قوماندان او نورو حراکینو په شمول دوی مخکې له مخکې د خپلو کورونو نه د آرشیف ولسوالۍ کې وتلي وو او دوی پوهېدل چې موږ سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارکیښې په لاس ورغلي دي، په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی. هغه سما چې طالبانو ته پارکیښې په لاس ورغلې ده، مرمۍ نشته دی. دا په دې معنا چې د دوی مرمۍ د قوماندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولای چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. پارچی کې مطلق جنگ نه دی شوی. د دې وروسته په دې خو د حکومتي اراکینو تختیدل پیل شوی دي. ولسوال او قوماندان نور حاکم ته تللی دي. اول سر مخته مخکې د رڼا د هر څه پرېښودل بدون جنگ، بدون هیڅ چې نه دی نسول سړی ترلاسه کړه.
بله مرستیال صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې دغه چارواکي چې تاسو وایي سیمه یې پریښې ده او پخپله له خپلو کورنیو سره له سیمې وتلي دي، دا د نوې ادارې لخوا ټاکل شوي چارواکي دي که د پخوانۍ ادارې کسان دي؟
ځینې په دې وروستیو کې د امنیتي قواوو په چوکاټ کې ټاکل شوي وو. د یوې اونۍ لخوا د امنیت قومندان ټاکل شوی وو او ولسوال او نور اراکین پخواني کسان دي چې تر اوسه پورې هلته دي. مهمه دا ده چې دوی پخوا ټاکل شوي یا اوس ټاکل شوي د افغانستان د خلکو په وړاندې پخوانۍ اوسنۍ کوم توپیر نه لري. ټول یو رقم خلک دي، هغه افراد دي، کوم خاص توپیر د ټاکنو په اعتبار باندې نه دی راغلی. که دا په لوړو چوکیو کې د حکومت دي، که د والیانو په پوستونو کې دي، که د ولسوالانو قومندانانو په پوستونو کې دي، کوم خاص توپیر په کې نه دی راغلی. هغه څه چې د ملي یووالي حکومت وعدې خلکو سره کړې هغه عملي نه شولې. بناان دوی ونشو کولی چې هلته امنیت راولي، متاسفانه، که دا لوړه چوکۍ دي که ښکته چوکۍ دي. دوهم علت یې دا دی چې هر کسان د طالبانو په مقابل کې د قندوز په مقابل ولایت کې د اربکیو په نوم باندې او د محلي پولیسو په نوم باندې طالبانو په مقابل کې جنګیږي، چې دوی ډېر پخوا بد سوابق لري، ښه تجربه نه لري، خلک کې بد خاطرات لري. هغه حکومت د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، د خلکو رضایتي نور هم زیات شولی.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په ولسي جرګه کې د کندز پخوانی استازی او سیاسي فعال موین مرستیال چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د شمال پر امنیتي حالت خبرې کولې او خپل تحلیل اورو. دا وخت د ماسپښین 2:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره رسره وسی. خو دا شیبه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې پر ملي شورا نننۍ برید وو تنو حمله کوونکو په وژلو سره تر یو نیم ساعت مقابله وروسته پای ته ورسید. د دوی په خبره په دې پیښه کې بل هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او په کار به پیل وکړي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. د پاکستان په کراچی ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. بیا هم د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې 2 تنه وژل شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر شپږ نورو میاشتو پورې اوږدوي. او د سوریه د بشري حقوقو فعالان وای اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریه د پالميرا شهر په تاريخي سیمه کې ماينونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو، په بروکسل کې داونه د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام په اړه بحثونه کوي. د ازادي رادیو خبريال بروکسل تر رسیدلی او له هغه ځای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی اسد الله لودین. هلته تیارې د دې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه مرحله کې دي او په پام کې څه دي چې پر کومو موضوعاتو به دقیقا تمرکز کیږي؟
ډیره مننه تکلیف. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ناتو د دفاع نو عمومي غونډه دراتون کې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ جوړېږي، یعنی د جون د میاشتې په 23مه او 25مه نیټه. اوس د ناتو په مرکز کې د دې غونډو لپاره ابتدایي غونډه شروع شوې دي، یعنی د غونډو ته د چمتووالي غونډه پیل شوې دي. شیبه وړاندې د ناتو لوړپوړو چارواکو له افغان خبريالانو سره خبرې وکړې. هغوی چې نه غوښتل خپل نومونه واخیستل شي، دوی ویل چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ښاغلی سنګزای هم راځي او دلته به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی وایي چې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به افغانستان بیا هم مهم وي، د اجنډا مرکز به وي، دوی به په افغانستان غږیږي او له دې پرته به د اوکراین او د داعش ګواښ په عراق او سوریه کې دا هم هغه مسایل دي چې د ناتو په غونډه کې به مطرح شي. دوی وایي چې د افغانستان موضوع په دې بحثونو کې شامل وي او د افغانستان امنیت لا هم د ناتو لپاره ډیر مهم دی. دوی وایي یو خبره چې وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د محل د ناتو له خوانه د وخت ملاتړ ماموریت دوام لري. دوی ویل چې ناتو فکر کوي چې د دې ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري او دغه حضور به تنها پر ملکی ماموریت پورې محدود نه وي. دوی په دغه حضور کې په دغه ماموریت کې نظامی غړي هم خلک په افغانستان کې وساتي. خو تر اوسه دا نه معلومه چې د وخت ماموریت ملاتړ به څه وخت په افغانستان کې ختمیږي او بیا به ناتو نوې ماموریت هلته پیلوي. دا هغه څه دي چې د ناتو چارواکو هم په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل او ویل چې دا مسایل تر بحث لاندې دي او وروسته به پرېکړه پوشي. د ناتو دغو چارواکو چې نن له افغان خبریالانو سره خبرې وکړې، د افغانستان اوسنی وضعیت هم د اندېښنې وړ وبالی. په افغانستان کې نننۍ حمله چې د افغانستان په ملي شورا شوې، دا یې هم وویل چې دا د وسلوالو مخالفینو هڅه ده او غواړي چې داسې ځایونه هدف وګرځوي چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي او هغه د دوی لپاره په حساب د رسنیزه پروپاګاندا شي. دوی دا وویل چې د طالبانو او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونه په افغانستان کې جدي دي او دوی هم غواړي چې له افغان حکومت سره په ګډه په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو دغه ګواښونه مهار کړي. خو دوی یو خبر دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش ګواښونه په هغه کچه جدي نه دي لکه څنګه چې په عراق او سوریه کې دي، خو ویل چې دوی هر ګواښ جدي نیسي او دوی ویل چې تروریزم نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او حتی نړۍ لپاره ګواښ دی او دوی ژمن دي چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم هغه موضوع چې دوی پریټینګار وکړی ویل چې دغه راتلونکو دوه ورځو کې به په دې خبرې کېږي چې څنګه دوی له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ډېره مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د روانې غونډې په اړه چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړیږي معلومات راکوله. اوس هم د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی د یو کلي زر غږونه ډرامه او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځئ په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو رضا کریما
صاحب، یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه، راویلیږه. کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
رضا ګل محمد په خو وخت کې راغلی، دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د برکلي کسان چې مو ونیول هغه وه؟
هو هو، هماغوی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې سحرۍ محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمد، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تالې وي چې نسیم ډېر جوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمد، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې.
څنګه پوه نه شوم؟
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه وخت خو شاغا بندي وو، هغه په رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمنی د نثار سره ده او دکان زما وهي.
ګل محمد، نثار احمد تا په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او که نه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغه په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمد، چې غله پیدا شول ان شاء الله مال به هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبورم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دین بیرته پیدا شي.
چاله زر شالو کانو بیړه وکي نه ویني چې ما کامران نګ دی دی
کسای بیړه به وکو خو نن مخه ډیر کار وکه
مجبور ته مو چې غختلای
احمد ل خاور نه خو د تیګو په وستلو کې خطا کړه مگر نه پویګم چې د تلاشې نه د بار پوتی رولو کې څنګه
استاد دا خو تا ته معلومه ده چې د قاچاق په تیر رولو کې په ما پسې څوک دسی رسیده او
الوکانو ټول پټ شي تاسو مال ځان نه پټ کړئ سم
استاد څه خبره وا
مګه کیږي چټکې سرونه چې اوس زموږ د دښمن نه ټوپک کار کوي
خوای سرونه به ټیټ کړو د قاچاق په کار کې چیرته سر لوړیشته او استاد څنګه وکړو بس به وي کار به شروع کړو
نه نه یوه شیبه صبر وکړه بیا شروع کوو
لکه چې تعقیب کړې هی ته زما دا وارخطا یې او بیړې ته ګوره او د دوی دا جنجالي کارونه ته ګوره نو ولې پټېږئ
احمده که نه وایم هم باید وی وایم غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و پټی دل خود غلو کار دی
پاسې الوکانو پولیس لاړل حالا نو راځئ لږ زر زر شئ همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته
سمه ده احمده ته راسه ستا کلنګ ښه دی دغه تیګه راته وباسه
او رښتیا زه هم ځم الوکانو چې تیاره شوه
او احمده ته راسه په څه لګیا یې
ته صبر وایي ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیګه ده
اوهو دا څومره رڼا کوي ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم هغه به یې پیژني استاد
استاد هم لکه چې لاړه
هو لاړه ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کیږي زه به یې اوس غم درته وخورم
دا څه پې کوې په دې الوځوي
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کیږدو بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو
هغه نور کارګران څه شول
د استاد خبره هغوی خپلو سموڅو ته ننوتل لا دا ولې نه سمیږي زه ښه شو راځه دېخوا
مه کوه وایي ده دا څه کوې ته والکه داسې به نه وي ګوره
ته پرېږده ته
نظم د سیړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه
قاضي صاحب و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنی نه درلوده اسې مې د خولې ووته چې غله مغه ده
دلاور خانه د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی د محکمې وخت مه ضایع کوه
نه نه قاضي صاحب ما خو د نورو په شان نسیم وهل او ټکولم نه دی دا څنګه قانون دی
قانون هم تاته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي خوستام دا یو خبره د دې لامل شوی چې د کلی خلک نسیم وهي مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمه محکوم شوې جلسه ختمه شوه
بو شو د پدمو شدا ته وشو په یو لغه ته دونه پیسې شو د پدمو شدا خو لا خو شو چې یو لغه ته مې والای وو کنه نور بل اتونه جریمه کیدم اوس پوه شوم چې یو لغه ته 6000 افغانۍ بایل لري
دا فکر دې کاشکې وخت کړی وای
معلم صاحب خو کار دې ونه کړ تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کو
زرو څه کارایم ما څه باندې کړای خپل عمل باندې کړای دی لګو چې زوی میرا ته خلکو وژنی
نه ما دلاور قانون ته پړو
قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر دی ابرا ورکړه، وی نه منله.
چې ابرا ور نه کړه هغه خپل کار دی.
زما همدا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد ته برابر کړه.
نه ما که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پگیر راشی ها؟ خیر.
ناسیما، ناسیما، تا تا لکه چهرام جون خوان ندار کوی والا که دی رنگ دادی وگورا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جمالا. نه و نشو دا اسلامای خو نپریگدم. پلار از ما سر پنا حق دخمنی وکڑه.
ناسیما، دا کارون تا سر نخایی، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیما، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه نجلۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه نجلۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیما، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښود نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
ناسیما، په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیونۍ شوی؟
او زه لیونۍ شوی یم؟ لیونۍ په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته ووایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې وینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د وینه په کار نه ده. کم لارا سره تړی نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما، په دې کار سره ځان خرابوې. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکړه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامۍ.
چېرته به یې ولټوې؟ هغه هم له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته باید څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر د اسلام او نسیم ترمنځ اختلاف او دښمنی د نسیم او ګلالۍ د جبري کوژدې له امله نه ده؟ که داسې وي نو آیا ستاسو په خپله سیمه او ولس کې دې ته ورته پیښې او شخړې شوي دي؟ راته یې ووایاست چې نور اوریدونکي یې له انجامه خبر سي. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے
دنی مینڑائی درنو وریدن کو سلامو نمی ومنائی پا دیہی لچی در روجی مبارک ورزی پا حوصلہ مندی او خوشحالی تیری کڑی نننی خبرونا پیلوو. روان خبرونا مو د حاملہ او شیدی ورکون کو میندو روجی تزانگڑ شویده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره ملوسی. د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو په اړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او که نه؟ زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د امر وختي وزارت چارواکي وی له هر وسلو زره میرمنونه درې سو وويشتې د ولادت پر وخت مري. د دې وزارت موین عبدالبصیر سرور ویلي امر وختي وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټه کړي. که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه، خو په 2010 کال کې د وی سروې له مخې ویل شوي و چې په هر دو ساعتونو کې یوه مور د زیګون پر وخت مړکیږي. او رسته خبر ده چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینهو غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي، خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی.
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی دی، خو که یو انسان صحي مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي، نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې لخه کېدو وروسته دی قضایي ونیسي. همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیف وي او یا ماشوم ته خطر متوجی وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شونو قضایي دی راوګرځوي. خوشته ځینې داسې خلک چې په ډیر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار بشي. د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډیره بې حاله وي، فشار یې ټیټ او سر ورباندې ګرځي. دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي.
اوس ماشوم په ناسته روزه یم، همداسې یم، سست تپسته یم، همداسې مې سر راباندې ګرځي، فشار مې ټیټ دی، بېخي چې کېدای نسم هسې چې کار وکړم لا چې فشار مې ټیټ دی، سم په سترګو تراغمې راځي سې جګېږم. کور کې راته ویلي دي زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یم که روزه وخورم، خو زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغې لپاره یم.
د کندهار اوسیدونکي ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و، فشار به یې ټیټ و، پښو او لاسو به یې سستي کوله او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي.
والله شکر دی خدای ونه زما په مشکلات په دې روژه کې راباندې راغلی دي. دوه ونان مې راوړې، یو لور یو زوی مې، مشکلات مې زیات والله، فشار به مې ټیټېدی، خپل لاسو به مې سستي کوله، کور مې زموږ دغه رسې ښه نه و، غریبي به نیستي والله. چې انسان یو ښه خوراک یو ښه چکا کوکي نو سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري، خو بیا هم خدای پاک نه راضي یم، شکر دی خپل روژه مې په سر رسولې ښه وم. خدای پاک روا کړې ده، خو زموږ دا دغه خلک یې خو نه کوي، دا زموږ نفس نه مني چې یعنې موږ هر رقم به چې خپل روژه سرته ورسودم، نفس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو. کله دا خو زیات هغه په دې چې خلک خاندي وایي نه کوي، هغه څه کولای شي چې یعنې پټه یې وخوري، دا کومه مشکلات نه دی، باید چې کور کې پټه وخوري، دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځان معلوم کړه چېر چې په مخ کې روژه وخوري. د خدای لپاره داسې بنده ته خو یې سړی نه نیسي، دا هېڅ مشکلات نشته، خو بس کوم یو به نه د اړه به نفس پیدا نه منله، که نه روژه به یې نیوله په ما خپله چې په دې خپله سترګو مې لیدلې ډېر ښځو رسې مشکلات کې به مې روژې به یې نیولې نه وای خوړلې. پلانکې روژه خور دی، پلانکې روژه ونیوله، خو چې د الله نه پټه نه دي، بنده نه باید څه پټه کړي. خدا زه چېر څه کوم چې ستا نه به پټه کړم، د خدا نه باید څنګه پټه کړم؟ خدای ته خو بې شکه چې معلومه خبر ده، دا خو پټېږي نه، د پټې خبر نه ده.
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو ورندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي.
نه نیسي، خروله نیسي، کورنۍ ورته وایي، خو کورنۍ ورته وایي چې خورا یې ډاکټران، کورنۍ خپله دا دوی نیسي، هو ضعیفه چې وی نیسي، دلې مې دی خو خپل زړه مانی چې زړه مانی نیسي، مثلا فشار یې ټوټېږي، جګېږي، زوب پر راځي، خواندې خو هغه خپله لیدلې وي که نه، ورندارګانې خویندې مې ټولې رژوې نیسي، یوې صبر نه ده خوړل. دوارې نه ورته ورته وایي چې رژه مه نیسئ، ماشوم ضعیفه کېږي، داسې ضعیفه کېږو، وایي چې نه موږ نسو، کار ډېر نه پکوو، دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي، زور یې پراسېږي، نور کور خو موږ خپله کوو.
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې میرمن شته چې حمل لري او روژه هم نیسي، که میرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي.
کلی کسی خزی عمل داری خوالان دیر مشکلات لری آنو روزی چرا سی روزه که دایت دا آقا نلری چی دا روزه و خوری و سی زا عمل داره ما یا غزا و خورم که بی خوریم بیای نورسر کورانی جنجال که خواخی و رورگانی چی و روزه دیو خورده و خواخی و توی منگا وقتو که خو منگم روزه نیولا دا چی و خورنو چی منگا تاس نازوالی هسته و روزه والی خوری که بی خوری بیا سم شای نی چی بی خوری خواخی و توی دا کارون خود کور منگم کول من خو روزه نخوڑل یا می بچه پر نسو دا جنجالو نی ورسرانو خبر نداری وی ناو بال دنی خورم
درنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی د عامه روغتیا وزارت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر همایون لودین په وینا حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري نو د طب علم دی میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري
حامله میندې او یا شیدور کون کې میندې د عام خودو څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري اضافي انرژي ته ضرورت لري همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي نو په دې خاطر باندې تغذیه له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته او یا هغه میرمنې چې په بروره کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي هغې ته په حدود د 300 تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري یا په دې معنا هم میندې چې که درې وخته خواړه خوري نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري لکه وریجي غوښه الوګان او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډیره ولري زیات وخوري له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولای هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولای چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دې ته دا موقع برابروي نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي همدارنګه ماشومې ضعیف را غټیږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړیږي چې 280 ورځې د حمل دوره ده 240 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کې دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي که چېرته میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي د ولادت په جریان کې زموږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفو اخته کېږي په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي په دوامداره سوی تغذیې اخته کېږي چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده نو بهتره ده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شو نو بیا دې ونیسي
هغه میرمنې چې هغه امیدوارې وي په هغې باندې روژه ځکه نشته دی چې هغې ته تکلیف متوجه دی او قرآن کریم په خپله په دې باندې ګوا دی ایام معدودات فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدة من ایام اخر الله پاک وایي څو د شمار ورځې دي هر هغه څوک چې د ستاسو نه ناجوړه وي یا په سفر باندې وي نو هغه دې بیا په نورو ورځو کې روژې ونیسي نو امیدواره میرمن چونکې ډیر خوراک ته ضرورت لري هغه ډیر سکاک ته ضرورت لري نو چې نه یې دې ته تکلیف وي نه یې ماشوم ته تکلیف وي دا دې روژه نه نیسي روژې دې وخوري هر کله چې ولادت بیا وشو ماشومې شودې وخوړلې تکلیف ورته نه و بیا به ورځې هم لنډې شوې وي بیا به خپلې روژې ونیسي او د هغې قضایي به راوړي
خاغل ریحان همدارز د هغو میندو پاړه چې شیدی ورکوي وای دوی هم باید روژه وخوري، او هغه میرمنې چې ضد کوي چې باید روژه ونیسي نو کورنۍ باید پوکړي چې روژه وخوري، نه دا چې هغوی ته پیغور ورکړي چې ته روژه خوري.
دلته د مور شودی چون کې دا دغه د پاره ډیره ضرور دی، د ماشوم د پاره د هر یو نعمت نه دا بهترین نعمت دی. نو کله چې دا روژه ونیسي نو تبن چې خوراک او څکا قرباني ودرېږي شودو کې اثر پریوزي، هغه کمیږي. نو د دې لپاره هم کچیرته بل وسیله نه موجوده او ماشومې ډیر وړکوټه او د څو میاشتو، نو ښه خبره ده چې هغه هم روژه وننیسي. هغه ښځې چې هغه ضدناکې وي، هغه وایي چې زه حتماً روژه نیسم، بیا هغه قضایي نشم راوړلی، بیا مې د لاسه نه کیږي، بیا پیشلمی راته نوي دا نوي، هغه باید ضد ونکړي او خواښې مجبوره په دې کې چې هغې باندې روژه وخوري. خو روژې خوړل دانه چې روژه خوړلي بیا د لوګانو پیاوې ته ناستی نه، بلکې هغې دپاره ښه خوراک مهیا کړي، د هغې دپاره ښه میوه پیدا کړي. زړې ښځې هغې خپلو انګورګانو ته یو قسم تانه ورکوي او ورته وایي چې موږ به نیولې او تاسې اوس نشي نیولی. نو دا که تا هغه وخت کې مې نیولی دی، مور په ځان باندې زیاتی کړی دی، نو موږ وایو چې تا په ځان زیاتی کړی، تا به کړی.